ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دا دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هوار شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیک شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبه مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کې دلې شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي، نو خبر دا وی چې که پښتو انګلیسی ته ژباړي، پښتو د بلې ژبې ته مو ژباړي، چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره وسی.
بهترین کار هم دا دی چې یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډیر بلد دي، ډیر کار پکې دی، پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دی وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بل ژبه کې
هر هغه ژبه چې
دی بلد دی.
او اوس دغه کومې تیروتنې چې کیږي یا ژباړه غلط راوځي، ځینې دغه شکل لري چې ولا کېدای شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډیره کره وسی، دې ګواخته یعنی څومره مطمئن نه چې دغه سی به وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره وزګار وسی یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره دغه سی یو چلند وکړي، زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغه سي ماشين د بډاینې لپاره کار کولای شي، دلیل یې دا دی چې هغه پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري، یعنی هغه متعلم کولای شي چې د یو ډکشنری په مرسته باندې دغه ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یو متخصص او یو کارپو کار یو متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلای بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدل چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغه سي فعالیتونو ته یا دغه سي کارونو ته به مزوانان هڅول د فیسبوک لارې له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي د چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به نه وي کړی او ادای کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکی کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډیر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هم هغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی، لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی، اما یو ښه پیل دی. لومړنی ګامونه اخیستل شوی دی، باید دوام، دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به موږ ورسته پښتنه وی چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنای لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لري؟ فرزن اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغه پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولای شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ورپورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی یا یو څه سم شوی دی. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دی هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانې پانې ته لاړ شي یا فلانې چې سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړې پانه لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
تاسو هم مننه.
ډیری افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري، خلک یې ناخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه لپاره مغرځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتې د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري؟ دا
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوخ پروتیز جوړیږي ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو باسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوي؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه ډیرې ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه پیاد چې هغه که موږ حساب کو تقریبا دغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولای. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده، نو هیله لرو چه به دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. اوزو ما آقا اختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله داده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اگه خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اگه هوادوال ورتراشی پا یو دیر تیتا بایا یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه و تن با غختل کدل او پر دیر چیت بایا با دوی خپل آثار بوله لالت آثار بای پر نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پر نریک
پر دیر چه هلوان ده داره پر تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تتوجه که منن استاسونه کور مادن
استاسونه هم منن.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میشت ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوی ټولګې چاپ شوې دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډیره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هیواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تیریده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا هو چې په کار لګیا شولو، او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوي. او بس دغه سره قرار قرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان و لوی لوی لیکوالان و شاعران و ناست و ولاړم ورسره، لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، عمر ګل اسکر سو، دا خو مشران و. بیا دا همزول ځوانان هم پکې چې ونو، هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت و.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟ نه لیکي
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي، نور هم اوس چې څه لیکم هغه هم شاعري ده. لوستی مې ادب کې مثال افسانې ناول نثر مې لوستی دی، خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دوهمه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوه ټولګې دې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پېژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسي شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسي نوښت نشته؟
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کاله اتلس کاله تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو، او زه وینم دغه شعرونه د هغه شپاړس کاله اولس کاله د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایاست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی.
ډېر
او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې را واخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مین باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مین نه زړګی څنګه سړی جوړ.
ډېر ښایسته مین صاحب. دا اوس چې ما ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خوارۍ مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې لپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږي، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوي، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه نوی خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوی نوی ځایوت تلل او د ځای څخه بدلیده خامخانی وی خیالونه نوی ځایونه سړی ویني نوی څه په لاس ورکی ذهن ته راځي مګر خو نو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه سیشمن دی کېدای سي ما په شعر کې هغه خوان نه لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل سوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتللی شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه سوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوې څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل سوې ما شی هم نه و لیکلی خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوې درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډ کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په د ملګري لیکوال کې چې موږ وو هر 15 ورځې بعد به یو ناسته په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا دغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پر لیکلی نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی یو پام ځان ته راواړوي خو دا دی چې دا څه وسم نسته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خې موږ زغملی نسو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېمې ټولګې لپاره مهم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس پرم د درېمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دي نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا کنه نظم یې خو ډېر بشي او کنه بیا خپل بل غزل راته ولولې
نظم خو اوس در سره نسته نو غزل دا غوښته وایم چې ځان پسې ګرځم کزان ز پیدا کوم تا لزړه باسم چې زړه پیدا
کوم
او اسمانه تا چې ستوري را نکړله زب پر مزک ستوري څه پیدا کوم او لتندی مړ بشم کنه بشم خدایا دا دشت کې به اوبه پیدا کوم او دلته د بد بد نست کمای دلته زګورم چش پیدا کا او مینه تور رنگ د خفقان علامت توروم سترګي چرانجه پیدا کا
د تنس پتیر باس کی خاغلی عبدالنافع احمد د تنس ټوکی او د زینو نورو شکلونو په باره کې چې په خوا د تنس په نوم معمول وو راتغه کېدلای وو د نن په باس کې راتوي چې اوس تنس په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي
طنز معمولا څلور شکلون لري یعنی په څلور بڼو باندې وړاندې کیږي یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی یعنی کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلې طنز لرو چې دا ادبیات سره تعلق لري بل شکل تمثيلي شکل دی یعنی همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لړیسه دی یا ډراما ده دا تمثيل سوی دی یا د سټیج پر سر یا د تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندې باندې چې بیرته د سټیج شکل دی یعنی تمثيلي برخه درې شکل لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو رادیوي دی یا بلې د تیاتر شکل دی دا تمثيلي بڼه ده بلې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې وشو یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه جالب تا تنزی عکسونه به خپله د اخیره کې مروج سوي په خو نه و د یو شای واقعي عکس راخه هغه په یو دسي موقعیت کې اچي چې د خنده وړ وکړ
کاریکاتور څه ورته وای
نه کاریکاتور به جلا شدي اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلم وي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کېږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي، یو لږه د تناسب ایستلی.
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونډ سری میږې نری کي، داسې ملایې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږده یې راځړیږي، داسې سترګې یې ډېره کوچنۍ کي، یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده یي چې د تناسب وزي د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې نو څوک یادی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، حیوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی، بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسی جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسی جرګې د غونډې په جریان کې بده دی، تکایه وهل یې د ش، یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بده دی، یو شای عکس اخیستی دی، یو خبریال دا کس یې یو ځای خبر کړی دی. نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویش زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویش وکیلان ولرو، انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څوم عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هغه شکل دی، عکس تر اسوب نه دی وتلی، خو د ولسی جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. دا سنور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوی دی. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خبره شوی دی، په ویبسایټو کې خبره شوی دی، په مجلو په اخبارو کې خبره شوی دی، دا عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکی، یو صورت لیک او یو هغه شکل دی چې هغه تنو هغه تر ډیره حد پورې کاریکاتور ته ورته دی، چې په عکس فوټوشاپ کې. نو دا د تنز سلور شکلونه په عمل کې ماته ستو.
یو څه د کالبونو په حساب کې هم راته وایسته شکلونه، خو هم دا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه په هم موجود و. البته انزورګرانو به انزورول دا کاسي شکل په هم موجود دی. البته هغه جملې چې تاسو یې دونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس ته تقسیم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني دا کالبونو په حساب کې مې
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښ دی او بل محتوا ده. که څنګه په ادبیاتو کې لوښ او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه صورت ویل چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو لوښې د خاور وبول، بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښ ته واچو، که چېرې بوتل وو دا اوبه به داسې وو ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولای شي چې د یوه ژانر محتوا را واخلي، د یوې لیکنې محتوا را واخلي، په بل کې واچي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طرز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا کووی چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه د جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکی کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسی ژانرونه راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر
لنډکۍ
او نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې، که نه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دا خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یو داسې پوښت کې وپیچي، داسې مسله یې ورګډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی وو او ډیر تکړه شاعر وو، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 30 کال په افغانستان کې اوسېږي، وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي ژانر ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي دي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پوره ناول ما نه دي لیدلي. طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د نصاب په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یو دوره وغندې، هغه دې د شروع کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالکي یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه تفریح ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلور ورځې کې راتلی سي، دا په کارتون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري. هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي.
کور مدام ډېره زیاته مننه.
د شنو خالونو راو ګودر لوټ شو، هم په کابل هم په خبر دیر غلگرو زلو نیخشو کنا، دخا پیرو ده وطن غلو چو جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا، ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا اپ دخمن ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، گلزوانا وینو لمبے دل ستا، گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا، ستا وجو دورنا اب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،
دو نسلونا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پا